کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله استانګزای مو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په لنډو خبرونو کوو د ازبکستان په ازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده دغه کنفرانس د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا او ودې په نوم پیل شوی چې پکې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ویل چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او تمدنن له خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوریم. اورزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شول. د اورزګان ولایت امنی قومندانې ویاند اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شویده. هغه وویل په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. په اورزګان کې په تیرو وختونو کې هم د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوي چې له امله یې وخت ناوخته د ایښودل شوو ماینونو په نتیجه کې دغسې چاودنې رامنځته کیږي. نن د افغانستان په 28 ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې چې په 28 ولایتو کې یا 2 ترسره کیږي په دې کې تقریبا زموږ شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونه کم دي دا به واکسین کیږي.
په افغانستان کې د روان کال له پیل راهیسې د پولیو یوه مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. امو نهنګانو 151 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي و خو سیال ټیم یې په داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې یو لوبغاړی آوټ شو. په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 او بل پیلیز یا اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران 1 ناسوځېدلې منډې وکړې. دا د افغانستان د شلو اوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزه 15 لوبه وه چې د کابل په سټېډیوم کې وشوه. تر دې وروسته به د مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه سره مخ شي. وز به هموار شده پروگرام معرفی ته. ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده. سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره کیږي خو نن هم غونډې شته.
د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدو کاتو ولري او سبا خو کنفرانس شروع کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې سیلابونو خلک مړه کړي دي.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی راځو
چوک پوش های سخت خانه ما شکسته است.
په ننګرهار کې یوازې 13 ورځ 15 کسان وژل شوی دي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به تاسو ته دام دروړو چې په اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو. خدا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دورځني نړیوال کنفرانس کوربه ده. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی نن دغه هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. که څه هم ویل شوي وو چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناسته چې د نږدې شلو هیوادو استازي پکې برخه لري د دوشنبې په ورځ پیلېږي خو ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل په رسمي ډول به دغه ناسته سبا پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکو په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې تېره شپه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي او د ملي امنیت له مشاور سره کتلي دي او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نن په پلان کې د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدکاته ولري او ځینې نور کتنې هم په پلان کې شته چې د ورځې په جریان کې تدبیق شي او سبا خو کانفرنس شروع کیږي. په کانفرنس کې به انشاءالله په ورځنی کانفرنس کې موږ استازي ګډون کوي، بیا به انشاءالله جزئیات څرګنده کیږي او تاسو سره شریک کوو.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان د توغندیو د توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلې کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دورځینې نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې ناسته کې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو ګډون تایید شوی دی. د طالبانو حکومت دا غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاده کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسته د هغو کانفرنسونو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2023 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. په دې ناسته کې د ګډون په هدف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی تیر ورځ تاشکند ته رسیدلی. که څه هم د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو ګډون یې له غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیرا حمیدي ویلي د رسنیو له کارکوونکو او متقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټول شموله حکومت جوړول، خصوصا د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکول او د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو مهم شرطونه بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په څو ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار، میدان وردګ او نورستان کې وروستیو دوو ورځو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 13 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دغو ولایتونو کې وژل شوي. همدارنګه په پکتیا، پنجشیر، لوګر او ځینو نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي چې درانه مالی تاوانونه یې خلکو ته رسولي دي. په ننګرهار کې لا هم په څو ولسوالیو له هغې ډلې مومندري، خیوې او بټیکوټ کې سیلابونه جاری دي چې د خلکو سلګونه کورونه ړنګ کړي دي. تر پرونه پورې هلته د 5 کسانو د مړ کېدو راپور تایید شوی و. جزئیات له سیمې اورو.
په ننګرهار کې د تیرې یکشنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. ګل رحمان د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي، اپل ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 5 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 5 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤلانو د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اوله خوږیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي، پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ، چین، مبندري، کوز، کونړ، سره رود او ځینو نورو سیمو کې ولسي خلکو ته زیانونه اړولې دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلې دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمانداني مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړې او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسي او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوږیاست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي لیوي خوا سختي ګرمۍ او لبلې خوا د څښاک او د ژوند نورو اړتیاو لپاره د اوبو نشتوالي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخ دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غځېدلو نلونو کې دوامداره اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړ یو چې د څښاک، پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوه ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبو اخلو ترسو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو که چیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکنه وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړ
دا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي. موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوریږو چې له لرې ځایه اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډیر وخت د اوبو د نشتوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مې همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبدالله لطیف منصور د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې پروژې کار کوي چې د پنجشیر اوبه کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنجشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او جنوب ختیځو سیمو بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ شوی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تېره ورځ کیف اعلان وکړ چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي، د اوکراین په ختیځ سیمه خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یوې کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوانه ویغړی په بشریات ضد جرمونو محکوم کړی دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې، له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
له حیرتان، اقینی او تورغونډی بندرونو څخه د اوبلن غاز واردات بل دی ورسته زیات شي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت، د سټنډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او غاز دولتي شرکت استازو له ترکمنستان سره د اوبلن غاز د واردات په برخه کې د دغه هیواد د اوبلنو غازو د واردونکو شرکتونو شمنی تایید شوی او ډیر ژر به عملی بڼه غوره کړي. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوی چې له ترکمنستان سره د سلګونو زرو ټنه مایع غازو د شوي قرارداد پر بنسټ به د اوبلنو غازو واردونکو شرکتونو به ډیر ژر زرګونه ټنه غاز چې اوس مهال د افغانستان بندرونو ته رسیدلی دي، له حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو څخه د هیواد بازارونو ته وارد کړي. د دوی په خبره د دې کچې غازو واردولو سره به د افغانستان په بازارونو کې د مایع غازو بیې د پام وړ راټیټې شي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې دا مهال هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې له بل هر وخت څخه د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې یو شمېر چینی سوداګرو سره لیدلي. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ناسته کې له چینی سوداګرو سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینی سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینی برابر ول په هدف بحثونه شوې دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې دوه خواو د صادرات او د غشاند خو بانکي اړیکو درغولو په مخه دغه ډول ناسو پر دوام ټینګار کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، چین یو له هغو هیوادونو څخه وچی خپل سوداګریزي اړیکې د طالبانو حکومت سره وساتلې او په وروستیو کې په زرګونو ټنه جلغوزي او نورې وچې میوې د هوایي دهلیز له لارې دغه هیواد ته صادرې او له هغه خوا هم افغان سوداګرو ځینې توکي وارد کړي چې د راپورونو پر بنسټ دغه لړۍ اوس هم روانه ده او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 160 افغاني 30 پوله، یو سدوریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 104 افغاني او زر پاکستانی کلدار 402 افغاني.
خبرونو ور اخوا
د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستان اگزای ښه راغلاست وایم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اول به ورشو له سلطان سرور به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلی.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه په خپل یو سرلیک وایي د ځنګل قانون افغانې ښځې له هېواده د امریکا له وتلو وروسته په ویره او ډار کې اوسي. ورځپاڼې جلال آباد کې د وی 30 کلنې خبریالې خبره راخستی چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې ښه ژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ونډه واخلي، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اسانۍ نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورځپاڼه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو ښځو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستن سوي او ښځې یو ځل بیا هغه دوران ته ستنې شوي چې خپل مخونه باید په چادرې کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د ټلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورځپاڼه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانه سول، د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي اوچتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته یې د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړې، اما غنی خځه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانې دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خواله رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناه غوښتون کې د ستونزې رامسته کړي. ورسپانې لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایی ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناه غوښتون کې د سودا اخیستلو پیسې لخبل جیبه پرې کړې او ویډیو یې خپره کړه، نو د حساب په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. حساب ویلي چې د ویډیو له خپرېدو وروسته یې خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز یې ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د حساب له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خپره کړه او 6 میلیونه کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناه غوښتونکی دی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو له خبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرېدو یې اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخښنه غوښتي او ویلی دی چې فکر یې نه کاوه چې د ویډیو خبرېدل به یې جنجال رامنځته کړي.
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي کې په کار لګول شوی. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکویټ ورکول کیږي. لسیمې په اړه ریپورت لرو.
د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام دعا په منډل ولسوالۍ کې ودو ملیل شفته پلګل بجګل بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپرې وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 426 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او 1 پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیځ نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غواګست دولس پګنی مندنی ته په او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس تاسو پیغامونه
د هلمند ولایت د باغران د ورسوالۍ د ګردي باغران د دشت کلی وسیدونکو ملا مرجان دا وسار یعنی د ورس پورا شان را باندې پورته کیږي ګرانی جارزانه کیږي نه د یو ورځ د دبل ورځ فرق دی. یو من غنم ولاره 1500 کال درته و د غړو د بک ولاره 1400 کال درته هر شی د سیاست ک ټول شان د اسی ګران دی د یو ورځ د دبل ورځ فرق کیږي. د دې مظلوم ولس غم ولی نه خوړه کیږي او څوک یو ریو فکر ولی نه پښکوي. زما د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت صدا غشتنه ده چې د شان ته یا نرخنامه د ښیر دي او یا د دولت سره لاسلیک بسته کیده و کی چې په هر کمی د دې مظلوم ولس غم دی وخوړه سي.
السلام علیکم. زه افغان یم د نمروز ولایت نه. حکومت د طالبانو راغله دلته نمروز کې اوس لمو چې ایران ته وړو نمروز کې دلته لمو چې 3.3 میلیون روپۍ غواړي. تاسو 3.3 میلیون روپۍ موږ ته راکړئ بیا تاسو موږ ایران ته پرېږدو. موږ څه وکړو چې څه وکړو دلته 3.3 میلیونه موږ له کومه کو چې دلته طالبانو ته ورکړو هلته قاچاقبر ته ورکړو 3 میلیونه قاچاقبر ته ورکړو 3 میلیونه دوی ته ورکړو 3 میلیونه پاکستان ملیشیا ته ورکړو. دونه روپۍ له کومه کېږي؟ دونه روپۍ سمې وای کور کې به پرې وتلی وم نه بدلم ایران ته. دا غږ د ما ورسوی پوښي دا دلته څه پراته دي؟ دا شنی طالبان دي، غټه طالبان دي، شیخ عمر دور ته دي، چای عمر دور ته.
زه د مرجو ولسوالۍ ازادي راډیو ستاسو سره په تماس کې یم. د مرجې ولسوالۍ د بولاک ششي وي اپ دا دواړه بولاکونه چې دي ورور دا داسې د مروس خلاص دي د غزمر د اوزه مشر چکل دي د غزمر د دوه بلکو مرستیم خپل دی را باسي مشته ګر سره نه جراغلی او لسوالی ته شوار شهر وزم مرستې دي را روان دي د خپل په منچکو ته وړي د غزمر اوزه مسول مش د دوه بلکو مرست چې د خپل را باسي ار کم چبکی د دوه بلکو ته یې هیڅ مرسته مشته نه در کړې. دغه راډیو کې چې اورو په ټول افغانستان کې دغه سي مرستې شروع دي دالته په مرجې کې هم شروع دي داسې نه دي چې نه دي شروع مګر زموږ سره د زموږ د اوزه مسؤول دی دا زموږ سره ډېره ناکي کوي.
زه د ننګرهار ولایت د مولوي صاحب خالص په ملي نه تاسو سره نماز کې شپږمې ناحیه نه دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکي مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وي دوستانې وي یا انجینر ورسره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو ته وګست د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې لسار لوو د مخام تر وو په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې هسته واوري. وخت په افغانستان کې 12